라디오.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خراغلست. ازادۍ رادیو هر ورځ د سهار له د ماخام تر او خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو، نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوی ولسمه د 2013 میلادي کال د فبروري ل شپږمې نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. دا خبرونه نن زه احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي تر 2000 کال پورې به هغه 1950 الوتکې افغان هوایي ځواک ته ورکړل شي چې امریکا یې د سپارلو ژمنه کړې. د نړیوالو مسایلو په برخه کې به د پاریس په تروریستي حمله کې د داعش ډلې د یو نیول شوي غړي د محاکمې په اړه راپور له نورو موضوعاتو سره یو ځای وړاندې کړو. د هم د خبرونو سرټکی، افغان چارواکي وایي پاکستان ځکه د افغانستان پر ختیځو سیمو د توغندیو حملې کوي چې له سیاسي انزوا سره مخامخ دی. جرمني څارنوالانو د هغه افغان کډوال لپاره چې خپله عیسویت ته اوښتې مېرمنې تیر کال وژلې وه د ابدي حبس غوښتنه کړې. او د سوریې په پلازمینه دمشق کې د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې 23 ملکي وګړي وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان ځکه د افغانستان پر ختیځو سیمو خپلو راکټي حملو ته دوام ورکوي چې له سیاسي انزوا سره مخامخ دی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځواکونو ته سپارښتنه شوې چې د پولې له بلې غاړې هر توغندي ته بالمثل ځواب ووایي.
پاکستان باندې نړیوال فشارونه دي، ورځ په ورځ باندې تنها کېږي. دا هم زموږ د هلو ځلو د حکومت د مثبت سیاست په نتیجه کې دی چې پاکستان انزوا خواته ځي. بل زموږ سرحدي قطعات چې دي، هغوی ته موږ امر کړی دی هر ځای چې پیل کېږي دوی په مقابل کې عمل وکړي.
له دې مخکې د کونړ ولایت اوسیدونکو او چارواکو ویلي و چې پاکستان د شنبې په ماښام 1015 توغندي پر دانګام او سرکڼو ولسوالۍ وویشتل چې څلور ملکي افغانان یې ټپیان کړل. پکتیا ولایت ته د وارداتي برېښنا ازمایشي جریان ورسېده. د پکتیا ولایت د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا ازمایشي برېښنا له کابل څخه لوګر او بیا پکتیا ته انتقال شوې، څو د لارې په اوږدو کې احتمالي تخنیکي ستونزې تشخیص او حل شي. چارواکي وایي چې د احتمالي ستونزو له حل وروسته به په راتلونکو څو ورځو کې لوګر او پکتیا دایمي برېښنا ولري. دا اقدام د افغانستان د جنوب ختیځو ولایتونو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه بلل کېږي. له دې مخکې د لوګر او پکتیا ولایتونه د برېښنا د کمښت له جدي ستونزې سره مخامخ وو. د جرمني څارنوالانو د هغه افغان پناه غوښتونکي لپاره د ابدي حبس غوښتنه کړې چې تیر کال یې خپله مېرمن ووژله. دغه کس خپله 38 کلنه مېرمن وروسته له هغه ووژله چې د ده په وینا د مسیحیت دین ته اوښتې وه. دا تورن دی چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې خپله مېرمن د دوو زامنو چې یو یې 11 کلن او بل 15 کلن دی په چړې ووژله. د تورن کس نوم نه دی اخیستل شوی. د جرمني د قوانینو له مخې هغه که مجرم وپیژندل شي په 40 کاله بند محکومېدای شي. لازده رادیو خبرونه اورئ. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې 23 ملکي وګړي وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې په قربانیانو کې 4 ماشومان شامل دي. د دې ټولنې په وینا 70 تنه نور دمشق ته نږدې په غوطه سیمه کې د سوریې د پوځ په هوایي حملو کې ټپیان شوي دي. په دې سیمه کې د فعالانو یو رسنیز مرکز هم راپور ورکړی چې د هوایي حملو په نتیجه کې 23 کسان وژل شوي. په غوطه ښار کې شاوخوا 400,000 کسان د سوریې د دولتي ځواکونو په محاصره کې دي. د یو بل خبر له مخې، په ملګرو ملتونو کې د امریکا او روسیې سفیرانو پرون په سوریه کې د حکومت لخوا د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعاو پر سر په امنیت شورا کې یو ځل بیا شخړه سره وکړه. د امریکا سفیر نیکی هالی پر روسیې تور ولګاوه چې د ولسمشر بشار اسد د حکومت لخوا په ختیځ ښار غوتا کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له څرګندو شواهدو سره سره په دې اړه د څېړنو مخه نیسي. میرمن هالی وویل د امنیت شورا له واضحو انتقادونو سره سره په سوریه کې د کیمیاوي وسلو کارول روان دي. روسیا چې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي دا ادعاوې بې بنسټه بولي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا د میرمن هیلی د څرګندونو په ځواب کې وویل د دې تورونو هدف دا دی چې د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن شي، په داسې حال کې چې د دې کار عامل قطعا تر اوسه نه دی پیژندل شوی. د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو د کارولو تورونه رد کړي دي. یو چینایي وګړی چې په پاکستان کې په یو انتقالاتي شرکت کې کار کاوه د دوشنبه په ورځ په کراچۍ ښار کې په ډزو وژل شوی او یو بل ټپي دی. دا کس چې چینژو معرفي شوی 15 کلن و او په خپل موټر کې د نامعلومو کسانو لخوا په نښه شوی دی. د سند ایالت د کورنیو چارو وزیر سهیل انور د دې پیښې په اړه وویل چې وژل شوی کس له ځان سره ساتونکي نه لرل. دا ډول امنیتی پیښې ډېرې معمولی نه دي. زموږ ځواکونو راته ویلي چې قربان شوی کس له ځان سره ساتونکي نه و بیولي. د کراچۍ پولیس وایي برید کوونکو پر دې چینایي وګړي 10 ډزې کړي چې یوه د هغه پر سر لګېدلې. او د اوکراین په پلازمینه کیف کې یوې محکمې د یو سیاسي مخالف میخایل ساکاشویلي هغه غوښتنه رد کړه چې د خوندیتوب د بیرته ورکولو په اړه یې کړې. د ساکاشویلي یو وکیل ویلي چې د محکمې د دوشنبه د ورځې پریکړه دا احتمال زیاتوي چې نوموړی له اوکراینه اخراج او یا هم د ګرجستان چارواکو ته وسپارل شي. ساکاشویلي چې اوس په اوکراین کې بندي دی د 2004 کال له جنوري میاشتې راهیسې د 2013 کال تر نومبر پورې د ګرجستان ولسمشر و. نوموړی له دندې په ناوړه ګټې اخیستنې تورن دی. ساکاشویلي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ته د خوندیتوب د رد پریکړه د محکمې نه بلکې د اوکراین د ولسمشر پترو پوروشنکو پریکړه ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه لوستلی شئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دې سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي هغه 1950 الوتکې چې متحدو ایالاتو یې ژمنه کړې تر 2000 کال پورې افغان هوایي ځواک ته ورکول کیږي.
هره ورځ زموږ هوایي قوتونه د ځمکني قوتونو د حمایې لپاره د 50 نه نیولې تر 200 پورې حمایوي پروازونه کوي.
افغان حکومت وایي چې له پاکستان څخه په نږدې راتلونکي کې د مثبتو اقداماتو تمه نشي کېدی. په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې په ګرمسیر ولایتونو کې د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شوی، د هلمند ولی پر خلکو غږ کړی چې سږکال دوه نیالګي کینوي.
د هلمند په ولسونو غږ کوم چې یو نیالګی د ځان او یو د هلمند او افغانستان دپاره کینی.
په نړیوالو مسایلو کې د داعش ډلې هغه غړی چې د پاریس له حملو وروسته ژوندی نیول شوی او په بلجیم کې محاکمه روانه ده، د قضا د پوښتنو په وړاندې چپه خوله پاتې دی.
سمغه غل ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر 2000 کال پورې به د امریکا لخوا افغان هوایي ځواک ته 1950 الوتکې ورکړل شي. د دې وزارت ویان دولت وزیری وایي دا د افغان حکومت د 4 کلن پلان پر اساس افغان پوځ ته ورکول کیږي چې ورسره به د افغانستان هوایي ځواک په بشپړ ډول پر خپلو پښو ودرېږي. د ښاغلي وزیري په وینا دا مهال افغان هوایي ځواک د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په ورځني ډول له 50 تر 200 پورې حمایوي الوتنې او له 150 تر 500 هوایي بریدونه ترسره کوي. د موضوع جزئیات فریباز ظاهر اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وای د امریکا لخوا د مرسته سوی بلک هاک هلیکوپټرو په دوام په د 1905 الوتکو کې چې تر 2020 کال پورې به د امریکا متحده ایالاتو لخوا افغان هوایي ځواک ته ورکول کیږي. بیلابیلې محربوي، ترانسپورټي او کشفي الوتکې شامل دي. د دغه وزارت وایي دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به د افغان هوایي ځواک وړتیا درې برابره سي او ورسره به دغه ځواک په بشپړه توګه پر پښو ودرېږي. ښاغلي وزیر وویل
امریکا متحده ایالات 1905 سالو تکي او چورلاکي په پلان کې دي چې دا هوایي پوسټ ورکي، مګر د دې ترڅنګ بي پیلوټ الوتکې هم ورکي. دا اوس یو کمپلیکس په هلمند کې جوړ شوی دی، یو په مزار شریف کې جوړ شوی دی، یو دا اوس په قندار کې جوړیږي. دا چې ختم شي بیا په جلال آباد او په هرات کې به کمپلیکس جوړ شي.
د دفاع وزارت دغه مقام وایي له شاوخوا یوه کال راهیسې د کشفي بي پیلوټ الوتکو کمپلیکس په دغه هیواد کې فعال دی چې په خپل افغانانو لخوا اداره کیږي او سلا مشورې امریکایي روزونکي ورکوي. دوی وایي هڅه کوي چې دا کمپلیکسونه نور هم ډیر کړي، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. د دفاع وزارت د ویاند ادعا له مخې د تیر کال په پرتله د افغان هوایي ځواک ورځني عملیاتو کې شاوخوا 50% ډیروالی راغلی دی.
هر ورځ زمونږ هوایي قوتونه د ځمکني قوتونو د حمایې لپاره د 50 نه نیولې تر 200 پورې حمایوي پروازونه کوي چې دا اکمالاتي او حمایوي، او د دې تر څنګ مستقلانه ضربې زمونږ هوایي قواوې اجرا کوي چې هغه د 150 نه تر 50 پورې هر ورځ مونږ کولای شو چې هوایي مستقل ضربې واردو. نو دا هر ورځ جریان لري.
د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د هغه څلور کلن پلان په بشپړېدو سره چې د افغان پوځ د ټولو برخو لکه د کماندو قطعاتو، انجینري، استخباراتو، کشف، توپچي، رادار سیستم او داسې نورې نیمګړتیاوې رانغاړي، افغان پوځ په بشپړ ډول پر پښو درېدلی سي. د دغو مرستو ژمنه د امریکا متحده ایالاتو ورکړې ده. د امریکا متحده ایالاتو په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې 8 بلک هاک هلیکوپټر افغان هوایي ځواک ته سپارلي دي. د افغان چارواکو په خبره اوس مهال له دغو هلیکوپټرو څخه په تعلیمي برخو کې کار اخلي او زیاتوي د اړتیا په صورت کې به له دې هلیکوپټر څخه په عملیاتو کې هم ګټه واخیستل سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر او پر کونر د پاکستان د پوز د توغندیو د حملو په غبرګون کې د حکومت اجرایه ریاست وایي چې له پاکستان نه ډیر ژر د همکارۍ تمه نشي کېدی. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وایي په کونر د پاکستانی ځواکونو بیا حملې دا ښیي چې هغه هیواد د تیر په څیر پر خپلو ژمنو عمل نه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کونر د پاکستان د راکټي حملو دوام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو په نوي پیل شوي بهیر ناوړه اغیز وکړي. اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د پاکستان له ټولو ناغېړیو او نه همکاریو سره سره په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو پر بل د باور فضا رامنځته شي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل کابل ته د پاکستانی پلاوی د وروستي سفر او په کونړ د پاکستانی پوځیانو وروستي راکټي حملو دواړو ته په پام سره وایي چې له هغه هیواده د ژر همکاریو هیله نشي کېدلی. ښاغلي فیصل د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په خبرو کې وویل که څه هم د پاکستانی پوځیانو د راکټي حملو په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته هم شکایت شوی، خو افغان لورې له هغه هیواد سره خبرو ته هم تر هغه دوام ورکوي تر کومه چې یوې نتیجې ته ورسیږي.
موږ د دې پلاوي له راتګ وړاندې هم ویلي وو چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره ډېرې هیلې نه دي موجودې، ځکه پاکستان تل ژمنې کړې خو عمل یې نه دی کړی. دا وار هم همدغسې وشول. مهمه دا ده چې د اړیکو له ښه کېدو او له ګډې مرستې وړاندې باید اعتماد جوړونې ته کار وشي، او دا کار هغه وخت ممکن دی چې پاکستان د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د اړیکو د ښه کېدو او یو د بل شکایتونو او ګیلو ته د رسېدلو په هدف د پاکستان یو پلاوی د تېرې شنبې په ورځ کابل ته سفر وکړ. که څه هم دغه پاکستانی پلاوی د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې او یو د بل هیواد ته د درناوي ژمنه وکړه، خو تېره شپه دغه هیواد له لوري د کونړ په سرکانو او ناړۍ ولسوالیو راکټي حملو یو ځل بیا جدي اندېښنې راپارولې دي. د کونړ سیمه چارواکي وایي چې د دغه حملو له امله د یوې کورنۍ شپږ غړي ټپیان شوي او مالی زیانونه هم وراوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت په دې وروستیو کې ویلي و چې د پاکستان د راکټي حملو په غبرګون کې افغان سرتیرو ته د بیلمثل عمل امر شوی دی. افغان حکومت له څو کلونو راهیسې دا کوي چې د افغانستان یو شمېر سرحدي سیمې د پاکستان د توغندیزو او توپخانایي حملو سره مخ دي، خو پاکستان تر اوسه په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي او نه یې هم مسؤلیت منلی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د وضعیت دوام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو په نوي پیل شوي پړاو منفي اغیزې ولري. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان او پاکستان د اړیکو په باب تازه مرحله پیل شوې، خو د دا ډول سرغړونو دوام کولای شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د دغه نوي باب د پرانیستلو په برخه کې جدي اغیز وکړي.
ښاغلی مستغنی ویل افغانستان ته د پاکستان له راغلي پلاوي سره د داشان بریدونو د بندېدو په اړه هم جدي خبرې شوې دي.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو او بخې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې اجمل اند چمتو کړي.
د بلومبرګ خبرونې په یوه لیکنه کې د پاکستان د صدراعظم شاهد خاقان عباسي وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې ده. د خبرونې په وینا عباسي ویلي د افغانستان اوږد کړکیچ په نظامي لاره نه حل کیږي. د پاکستان صدراعظم په یوه مرکه کې زیاته کړې چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې منځګړیتوب ته چمتو دی. خبرونه وایي پاکستان په وار وار پر خپل خاوره د هغه وسلوالو ډلو خلاف د کافی اقداماتو په نه کولو تورن شوی چې د دې هیواد په ګوندیو هیوادونو کې بریدونه کوي. په دې لړ کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د پاکستان سره له همدې کبله د خپل هیواد د پوځي مرستو د سنډولو اعلان وکړ او پر خپل ټویټر یې ولیکل پاکستان د امریکا د مرستو په بدل کې له درواغ او فریب پرته نور څه نه دي ورکړي. خبرونه د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه څرګندونو ته اشاره کوي چې د جمعې په ورځ پاکستان د طالبانو مرکز وبالا ویل د وسلوالو لیست او معلوماتي پاکستاني لوري ته سپارلی. ولسمشر غنی له پاکستان وغوښتل چې افغانستان ترې د عملی اقدامات وغوښتون کړي. خبرونه وایي افغانستان تر دې مخکې هم په وار وار ویلي چې د افغانستان د سولې کلي له پاکستان سره ده، خو د کابل حکومت انتقاد کوي چې اسلام آباد د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره هیڅ نه دي کړي. د ګارډین ورځپاڼې بیا په کابل کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته دغلته د خلکو ترمنځ زیاتې شوې ویرې ته په اشاره وایي له افغانستان څخه یو شمېر خلک د وتلو په هڅه کې دي. ورځپاڼه د کړکیچ د نړیوالې ډلې د کابل میشتې څېړونکي برهان عثمان له خولې لیکي له هیواد څخه د افغانانو په ځانګړې توګه د ځوانانو د وتلو د یوې څپې شاهد دی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې خلکو د راتلونکي لپاره هیله مندي او پر سوله باور له لاسه ورکړی. ورځپاڼه وړاندې لیکي په تېر یو کال کې د وسلوالو د بریدونو زیاتېدو په تېر یوه میاشت کې په کابل کې پرله پسې خونړیو بریدونو د افغانانو اعتراضونه راپورته کړي. ګارډین د یو شمېر افغانانو له خولې وایي څنګه کولی شي پر یو داسې حکومت اعتماد وکړي چې حتی د پایتخت کابل امنیت نشي ټینګولی.
د خبرونه په دوام کې را سره وي سي نور کورني موضوعات هم لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع د داعش ډلې یوازینی غړی چې د پاریس له حملو وروسته ژوندی پاتې شوی پرون د بلجیم په یو محکمه کې حاضر شو. صالح عبدالسلام چې د فرانسې په پلازمینه کې د 130 کسانو په وژنه کې په لاس لرلو تورن دی په محکمه کې چوپه پات خوله پاتې شو. هغه مخکې ویلي وو چې چوپوالی تر ټولو لویه دفاعیه ده. په دې اړه د فریبا ظاهر پر راپور کې نور جزئیات واوري.
د هغه کس چې په فرانسې کې د لسګونو کسانو په وژنه تورن دی په بلجیم کې د محکمې لومړۍ ورځ له پرمختګه پرته پای ته ورسېدله. صالح عبدالسلام سربیره پر دې چې په پاریس کې د 130 کسانو په وژنه کې په لاس لرلو تورن دی، دغه ورځ په بلجیم کې د یوې بلې حملې د ترسره کولو شک ورباندې کېږي. د بلجیم په برید کې یو پولیس وژل شوی و. نوموړی د 2018 کال د مارچ پر 13 یعنې په پاریس کې یوه ورزشي سټېډیوم ته څېرمه تر برید څلور میاشتې وروسته د بلجیم په یوې سیمه کې ونیول شو. د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو د 2015 کال په نومبر کې په پاریس کې همغږي بریتونه وکړه چې د 2014 او ډزو په نتیجه کې تر 130 ډیر کسان وژل شول او نږدې 300 تنه پکې ټپیان شول. صالح عبدالسلام یوازینی کس و چې تر دغو بریدونو وروسته ژوندی پاته دی، خو د دوشنبې په ورځ په بلجیم کې د محاکمې په ترڅ کې د هغه چوپتیا د ډیرو لپاره د زغملو نه وه. د یوه ټپي پولیس مدافع وکیلې ماري الی په بروکسل کې د دوشنبې په ورځ له محکمې بهر خبریالانو ته وویل چې تمه لري عبدالسلام د محکمې په نورو پړاوونو کې چوپ پاته نه شي. دا وایي له بده مرغه صالح عبدالسلام چوپتیا غوره وبلله، ځکه هغه خپل حق ګڼي، خو د شرم وړ ده چې هغه وویل غواړي په محکمې کې د ګډونوالو مخ ته حاضر سي. صالح عبدالسلام د دوشنبې په ورځ وویل په محکمې کې حاضریږي، خو هیڅ پوښتنې ته به ځواب ونه وایي. د ده په وینا ورڅخه غوښتل سوي چې محکمې ته راسي او دی هم راغی. ټاکل سوي ده صالح عبدالسلام دوهمه محکمه د پنجشنبې په ورځ د فبروري پر 8 نیټه په بلجیم کې ترسره سي، خو هغه ژمنه کړې چې د بلې محکمې په ترڅ کې به هم چوپ پاتې سي. که نوموړی مجرم وګڼل سي نو شاید تر 30 کلونو په بند محکوم سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په ایران کې یو تن بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور په 6 کاله بند محکوم شوی. د تهران د څارنوالۍ رئیس د محکوم شوي کس هویت نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې هغه د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه په جاسوسۍ مجرم پیژندل شوی. په دې اړه د نوریاس نوري راپور واورئ.
د تهران لوی څارنوال عباس جعفری دولت آبادی ویلي چې دغه شخص د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات د امریکا د استخباراتو یو مامور او له یوه اروپایي هیواد سره شریک کړي دي. دولت آبادی د میزان خبری ویب سایت ته ویلي چې د ایران محکمې هم د هغو پیسو د ضبطولو حکم صادر کړی چې ویل کېږي دغه شخص چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی د دغو معلوماتو د شریکولو په بدل کې ترلاسه کړي دي. د تهران څارنوال ویلي هغه 9 ځلې د امریکا د استخباراتو له مامور سره لیدلي او د اټومي چارو او بندیزونو په اړه یې معلومات ورکړي دي. دولت آبادی دغه راز دا هم ویلي چې مجرم پیژندل شوي له یوه اروپایي هیواد سره په دې اړه معلومات شریک کړي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. تهران څارنوال د جاسوسۍ په تور په بله قضیه کې ښکیل د احمد رضا جلالي په اړه وویل چې د ایران سترې محکمې هم په 13 دسمبر میاشت کې هغه ته د اعدام سزا تایید کړه. دغه ایرانی ولاسله سویډنۍ هم اسرائیل ته د ایران د اټومي او دفاعي پلانونو او د کارکوونکو په اړه د معلوماتو راټولولو په تور مجرم پیژندل شوی دی. جلالي چې د سټاکهولم په کارولینسک تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د څیړونکي په توګه دنده ترسره کوله، په خپل ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام د سوله ایزو مقاصدو لپاره دی، خو د امریکا متحده ایالات او یو شمېر نور هیوادونه ادعا کوي چې تهران د اټومي وسلو د تولید په لټه کې دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په تېره می میاشت کې ویلي وو چې له اروپایي هیوادونو او کانګرس سره به کار وکړي چې د تهران او د لویدیز د قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې د هغو نیمګړتیاو چاره وکړي چې د ناورین بللې دي. تهران په دغه تړون کې له هر ډول بدلون سره مخالفت څرګند کړی دی.
لازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په هلمند کې به سل زره نوي نیالګي کېنول سي، سره له دې چې هر کال د زرګونو نیالګیو تر کېنولو وروسته د هغو پالنه نه کېږي، خو د هلمند چارواکي وایي چې سږ کال به د نیالګیو د کېنولو بهیر تر ولسوالیو هم وغځوي. الیاس دایی له هلمند نه راپور راکوي.
که څه هم په کلیوالو سیمو کې له وړاندې پیل سوې ده، خو دولتي مسؤلینو د لشکرګاه په مرکزي جامع جومات کې د څو نیالګیو په کېنولو سره د سږ کال لپاره د نویو نیالګیو د کېنولو پروسه پیل کړه. د هلمند والی حیات الله حیات د خلکو نه غوښتنه وکړه چې یو یو نیالګی ضرور کښېنوي.
پسرلی او یا د بهار آغاز د نیالګیو د کېنولو نه شروع کیږي. نن د همدغې مراسم مشاهده یې تاسې چې موږ په ګډه باندې یو نیالګی کېناوه. د هلمند په ولسونو غږ کوم چې یو نیالګی د ځان او یو د هلمند او افغانستان دپاره کېنئ. د نیالګیو په کېنولو سره به موږ خیرازه، سرسبزه او ښه چاپېریال ولرو.
د 8000 نه تر 10000 پورې د دغه نیالګیو څخه 15000 میوه لرونکي او پاتې د ښکلا لپاره غیر میوهي کښنول کیږي. د هلمند کرهنې رئیس احمد شاه خیری رسنیو ته وویل دولتي ادارو ته مفت خو کروندګرو ته به تر بل هر وخت ارزانه او په کمه بیه ورکړي.
سږ کال یو ځل بیا د کرنې ریاست د اتیا وزارت څخه تر یو لک نیالګي تولید کړي دي. البته مختلف النوع نیالګي دي چې په دې کې میوهدار او غیر میوهدار نیالګي شته دي.
کچو حکومت په لشکرګاه ښار کې د نیالګي د کښېنولو پروګرام پرانستی خو هر کال د زرګونو نیالګیو تر کښېنولو وروسته د هغو په بیرته ساتنه او سنبالش کې پاتې راځي. خلک هم نیالګي د ځان نه بولي او د هغوی په ساتنه کې مرسته نه کوي. د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي که دوی نیالګي ورکړي او خلک یې په اوبو او ساتنه کې مرسته وکړي، لیر نه ده چې لشکرګاه او ټول هلمند په یوه شین او سرسبز وطن بدل سي. محمد الیاسی، تازه‌ای رادیو، هلمند.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. زدا زدر علی ټولو کارکونکو او ریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اجمل يم لخوس ولایت څخه. دلته کوم وکسین تاس کی شروع شوی دی په لرو پرتو ولسوالیو کې، یعنی خصوصا هغه کلیوالي سیمو کې چې لرې د ښارو څخه پرته دي. یو کله د دوی وکسین والا چې دا نه ورځي او ډیر ځلې وکسین هغه کورنه له وکسینو څخه پاتې کیږي. بغیر د دې نه چلته امنیتي مشکلات موجود وي، امنیتي مشکلات موجود دي. د دې په واسه بیا هم دوی هلته وکسین پرېږدي او ماشومانو ته څاڅکي وکسین نه کوي. او بل خصوصا دلته شفخانې کې چې د کوم نسناستي وکسین چې راغلي دي، دې ځای ته یو څو ورځې کېږي چې زه شفخانې ته ورځم او دلته ماته دوی وایي چې دغه وکسین تر اوسه دلته نه دي راغلي. او نه پوهېږم چې سلویژنو ته خو اعلانات ورکوي خو دلته کوم وکسین چې دي دوی وایي چې مونږ ته نه دي راغلي. مشکل په کوم ځای کې دي نه پوهېږو. که دغه مونږ دا وړاندیز له لوړو مقاماتو سره چې شریکه یې تاسو ته هم ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سمغراغله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو راستره وسی په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنگونه په زړه پورې برخه وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان ځکه د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي حملو ته دوام ورکوي چې له سیاسي انزوا سره مخامخ دی. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادۍ راډیو ته وویل ملي اردو ځواکونو ته سپارښتنه شوې چې د پولې هاغړې هر توغندي ته بالمثل ځواب ووایي. پکتیا ولایت د وارداتي برېښنا ازمایشي مزي ورسېدل. د پکتیا د رسنیو دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې د ازمایشي برېښنا له کابل څخه لوګر او بیا پکتیا ته انتقال شوی څو د لارې په اوږدو کې احتمالي تخنیکي ستونزې تشخیص او حل شي. د جرمني څارنوالانو د هغه افغان پناه غوښتونکي لپاره د ابدي حبس غوښتنه کړې چې خپله عیسویت ته اوښتې مېرمنې پروسه کال ووژله. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې درویشت ملکي وګړي وژل شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا او روسیې سفیرانو پرون په سوریه کې د حکومت لخوا د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ادعاو پر سر په امنیت شورا کې یو ځل بیا شخړه وکړه. او یو چینایي وګړی چې په پاکستان کې په یو انتقالاتي شرکت کې کار کاوه پرون په کراچۍ ښار کې په ډزو ووژل شو او یو بل ټپي دی.
د ژوند رنګونه
نن درته ته وایي خوراکي
انیسال زاده یم.
د کاروبار په اړه درته وایم دلته څه کار کوي.
دلته د دالمان کوپراتیو کې چې مربا او توشي او دوت کلچې دغه شیان جوړوو. یو کال شپږ میاشتې کېږي چې زه خپله دلته راغلی یم. البته کوپراتیو مخکې نه نه وه.
څنګه راغلې دلته؟ علاقه دې وه چې معرفي کړې دلته څه رقم راغلې؟
مهمې دلته هم ځکه درلوده چې یغو طریقه زم راغله.
دلته د کار د جریان په اړه درته وایي چې څه دې زده کړه تر اوسه پورې کوم کارونه تر اوسه کړي دي؟
دلته خو چې ما خپله زراعت ویلی دی، زراعت انسټیټیوټ نه فارغ شوی یم. او چې دا مې کل دلته توشي او چتني مربا کلچه و زود دغه شدن زده کړل. سازانم د لو دی وس خپل ای جوړه وو مخکې یو څو ته نن غوړل د فصل غو وس خپل کار کوم.
او د چتا زراعت رښتا ویلې کنه دلته په عمل راځي مغه برخه کې کار کوي څومره تجربه ده څومره چې درسونه دی ویلې دلته عملی کار کوي څومره د خوخي احساس کوي
د خوخي احساس کوم څنګه چې د انسټیټیوټ کې مې دایسنه وایل یعنی خسته کنه او دلچسپ نه وځه و چې دلته عملی کار کوم مو مې دل دې ته دلچسپ شوې دي او دې مې خوخي کې وځات کې کار وکړم.
او دا شیان چې جوړوي کنه د مخکې چې تاسو لا چار مربع ده شین دا بیا تاسو چا سره قرارداد کوي څنګه پلوري څوک راځي تاسو خپل وړي چې قبضه ده
یو څو وخت کې وزارت زراعت کې غوښته ده لو دا چې هغه نشوال ته مفاد ونه کوي فائدہ ونه نه ده لو دا هغه وخت تشوز دلته ځي خلک لګ خودم هغه نه لږ بازار نه لږ
ایلاتې چې ده نو یعنی تاسو ولې بازار نه لري بازاریابي لپاره څوک نشته چې تاسو ته بازاریابي وکړي مثلا چې راشي کمبل ایلاتم لري
انا هم دغه ایلات ده چې یو خو دا ساحه څنګه چې تاسو وینئ د سې یعنی څوک دومره نه وي ته متوجه کیږي د بازار مینځ کې نه ده او بل بازاریابي ته څوک نه لري بازاریابي دې نه ده کړی چې بازاریابي کوي او خلک خبر شي او شای وخت
او دا چې دلته راغلی کنه زراعت هم ویل دا او خپل رشته کې د کار کې څومره د ژوند کې تغییر راغلی دا
خوشاله يم دې او تغییرات هم دې راغلي څنګه چې موږ دلته توشي ودود د شایان زم کلته نن کومل دا وس خپل جوړ او يم دې طریقینه یا تو وختم بل چې ته استاد یو کا چې غو طریقه ماشم دلو دا او خوشاله يم.
د کابل ښار په دارلمان سیمه کې د یو کوپراتیف د کارکوونکي انیسه علیزاده خبرې مو واورېده. قدرمنو، له دې